پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د نن ورځې د دې غرمنې خپرونې د سر موضوع مو د انتخاباتو یوې موضوع ته ځانګړې کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون وایي چې نن تر ناوخته پورې به خپله وروستۍ پرېکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستوي. د همدې موضوع تحلیل به هم په دې خپرونه کې واورئ. نو راپورونه هم په دې غرمنې خبرونه کې اوریدلی سي. خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د افغانستان د خپل ټولو ځواکونو د وټلو مخالفت کړی. د فرا امنیتي چارواکي وای په پښتکو قلیکا ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال ډیر لس وسلوال طالبان وژل شوی. او د امریکا د متحده ایالاتونو دوه جک پولي چارواکي وروسته تر دې له دندې ګوښه شول چې دوی په سنا کې د ولسمشر د احتزاز محکمې پر مهال شاهدي ورکړي وه. د خبرونو تفصيل. د امریکا په خوانی مرستيال ولسمشر جو بایدن د افغانستان د خپل ټولو ځواکونو د وټلو مخالفت کړی او ویلي دی دا ګام به سیمهیزه بې ثباتی رامنځته کړي. خاغلی بایدن د دیموکراتو کاندیدانو په بحث کې د بل احتمالي کاندید الیزابت اورانس د خبرو په جواب کې دا څرګندونه وکړه. په خوانی بحث کې نوموړی له افغانستان د ټولو ځواکونو د وټلو خبره کړې و. د فرا امنیتي چارواکي وای په پښتکو قلیکا ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال ډیر لس دولت مخالفه وسلوال وجل شوي دي. د چارواکو په وینا د عملیات نږدې میاشت مخکې پیل شوي وو او اوس پای ته رسیدلي. د ظفر 202 قلی اردو د دوهمې پل لواء بیان حشمت الله احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې ډیر لس مخالفان وجل شوي، درې ټپیان او 145 ماینونه کشف او خنثی شوي دي. د ښاغلي احمدي په وینا په لسګونه واړه او لوی کلی د دولت له مخالفه وسلوالو پاک شوي او یو شمیر وسله او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا حکومت په یو نوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی. دا راپور د سپینې ماڼۍ لخوا د مخدره موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر پرون خپور کړ. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې پر 221,000 هکټار ځمکه کوکنار کرل شوی وو او په 2019 میلادي کال کې د کښت اندازه 168,000 هکټارو ته راکمه شوې وه. د هرات د پولیسو د ځانګړي عملیاتي قطې قمندان څارمن احمد شاه جلالی ووژل شو. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پر څارمن احمد شاه جلالی پرون ماښام د امنیتي تلاشۍ له یوې پوستې د تیرېدو په وخت کې په تیروتنه ډز شوی دی. د وای د هرات والی دا پیښه غندلې او په دې اړه د هر اړخیزې څېړنې لپاره یې یو پلاوی ګمارلی دی. د هرات د والی ویان زیاته کړه چې د پولیسو د قمندان په شخصي موټر کې سپور وو او د هرات ښار د 12 ناحیې د نوابات په سیمه کې وژل شوی دی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دوه جک پولي چارواکي وروسته تر دې له دندو ګوښه شول چې دوی په سنا کې د ولسمشر د احتزاز محکمې پر مهال شاهدي ورکړې وه. الکساندر وینډمن چې د ولسمشر ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني مکالمې شاهدي ورکړې وه، پرون د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د اوکراین د چارو د متخصص په توګه له دندې ګوښه شو. د وینډمن مدافع وکیل وویل چې دا یو انتقام و چې واخیستل شو. په ورته وخت کې ګوردن سلولارد چې په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر دی ویلي دی چې دته ویل شوی چې بیرته امریکا ته ورشي. ګوردن سولاند هم په استازو جرګه کې د ترامپ پر ضد شهادت ورکړی وو. د امریکا په سنا کې د چهارشنبې په ورځ ولسمشر ترامپ له لګېدلو تورونو براءت ترلاسه کړ. د خبریالانو د ساتنې کمیټې له تاجکستانه غوښتي دي چې خپلواک خبریال دلیر شریفوف سمدستي له بنده خوشي کړي. د کمیټې هغه تورونه بې بنسټه بللي چې پر شریفوف پوري شوي دي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې د آسیا او اروپا د کارونو همغږي کوونکې ګلنوزا په یوه خبري په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د تاجکستان چارواکو تقریبا د ټولو بې پرې انتقاد کوونکو غږونه غلي کړي او چا چې غږ پورته کړی له هیواده یې شړلی. د دې په باور د شریفوف نیول هم په تاجکستان کې د ننه د څو حقوق غوتو پښمیر پاته رسنیو د غاګ غلی کېدو په معنا ده. د شریفوف خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د جنوري له 28 را په دې خوا شریفوف په توقیف کې دی. په پلازمینه دوشنبه کې پولیسو د هغه کور تلاشي کړی، د هغه کمپیوټر او کتابونه یې له ځان سره وړي دي. لوی څارنوالۍ وروسته وویل چې شریفوف قومي، نژادي او مذهبي تعصب خپراوه. د انټارکټیکا په شمال کې هوا د سانتیګریډ په کچه 13.3 ته رسیدلې ده. په دې یخ وهلې قاره کې له هوا کله هم هوا دومره نه توده شوې. تر دې مخکې د 2015 کال په مارچ کې په انټارکټیکا کې تر ټولو توده هوا 18.5 درجې د سانتیګریډ ثبت شوې وه. په انټارکټیکا کې د تودوخې نوې ثبت شوې درجه د پنجشنبې په ورځ د ارجنټاین یو څېړنیز مرکز خبره کړه چې تر اوسه د هوا پیژندنې د نړیوال سازمان له لورې نه ده تایید شوې. دغه سازمان وایي چې په تېرې نږدې نیمه پیړۍ کې د انټارکټیکا هوا نږدې 3 درجې ګرمه شوې ده. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې بعد روسي سفارت ته مخامخ څلورلارې په روسیه کې د حکومت د مخالف سیاستوال بوریس نیمتسوف په نوم شي. بوریس نیمتسوف 15 کاله وړاندې د فبروري په 20 نیټه په مسکو کې کرملین ته نږدې ووژل شو. او وروستی خبر دا چې د بلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا پرون د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل. د رپورټونو په حواله پوتین او لوکاشینکا پر منسک د اقتصادي فشار د زیاتېدو او همداراز د واشنگټن لور ته د بلاروس د اړیکو گرمیدو پر شرایطو خبری کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د دې خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب سایټ او تلایسي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون ویاند وایي چې دوی نن خپل وروستۍ پریکړه د انتخابات خپلواک کمیسیون ته استوي. زرمینه حق جو:
امروز ما مکاتوب و همچنان مواد که نیاز است باید به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال کنیم. انشاءالله امروز تاخیر امروز خواهیم فرستاد.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې که دا اقدام نن ونه سي څه به کیږي؟
خانه ډول باندې څه باید وشي او کوم ځایونو کې د کمیسیون شریک کړي، نو دا به د پروسې لپاره خپله هم د تاخیر بخت یو مشکل وي او هم به د ټکټونو لپاره نوې بهانې جوړې شي.
وروسته له دې چې په چین کې کورونا ویروس له کبله د مړینې کچه ورځ تر بلې لوړه سوه، خلک اوس د دې ویروس د مخنیوي په برخه کې د پاتې راتلو له کبله پر کمونیست ګوند غوسه دي. نور راپورونه هم په دې خپرونه کې لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اورېدلی شئ. ورسو ته خبرونه د سر موضوع ته: د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دې پریکړې وروسته خپل کار پیل کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په دې برخه کې د مقدماتي کارونو د بشپړېدو خبره کوي او وایي چې د شکایتونو کمیسیون د پریکړې وروسته به د رایو د بیا شمېرنې لړۍ پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار خاطر پردیس راکوي چې همداوس را سره د کابل استډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. پردیس، خبرونه ته شرح غلې.
د رمانن فریباجان، په داس حال کې چې د شکایتو خپلواک کمیسون د خپل پریکړه د ټاکل شوې نیټې څخه درې ورځې تیرې شوې، خو یاد کمیسون لهم خپل وروستۍ پریکړه په رسمي ډول د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره نه ده شریکه کړې. خو تازه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون ویاندې زرمینه حقچو د نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نن ورځې تر پایه به د شکایتونو کمیسون خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره شریکه کړي. هغه وایي
فیصله را که ما ابلاغ کردیم،
بعضی مواد هغه مقدمات فیصله چې موږ ابلاغ کړی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ماستولی، نن به ټول مکتوبونه او اړوند مواد په ټولیز ډول د دې ورځې تر پایه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریک کړو. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون چې تیره اونۍ د چهار شنبې په ورځ خپل یو شمېر پریکړې وکړې، په هغې کې یو هم د هغه 300 جنجالي رایو په اړه وي چې د میزان په شپږمه کارول شوې وي. د شکایتونو خپلواک کمیسیون د پریکړې په اساس له 1,02,630 مشکوکو رایو څخه 10% او له 1,02,012 رایو څخه چې ټاکلې نېټې څخه وروسته کارول شوې 15% رایې به ځانګړي تفتیش ته ځي. د کمیسیون د پریکړې په اساس که د ځانګړي تفتیش په لړ کې 15% رایې معتبرې وګڼل شي، ټول 1,02,000 رایې او 12 رایې به معتبرې وګڼل شي. هغه معیارونه چې د دې رایو د معتبر کېدو لپاره ځانګړي شوي، د بایومیټریک معلوماتو شتون، د رایو د ثبت کتاب او د رایو د نتایج پاڼو موجودیت دی. په همدې حال کې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون یو ویاند علي احمد حقپرس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د شکایتونو کمیسیون پریکړه وروسته به خپل عملي اقدامات ډېر ژر پیل کړي. هغه وایي
افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون خوشبختانه په کومه ورځ چې د شکایتونو ته رسیدګي د کمیسیون مطبوعاتي په کانفرانس د هغه وروسته خطر وسته پورې کمیسیون خپل چمتووالی نیولی دی، او په دې برخه کې د دوی ټولې فیصلې دغه څخه ډاونلوډ شوي د ویب سایټ څخه، او د تحلیل تجزیې کمیټې خپل کار را پیل کړی چې خوشبختانه مکرماتي کارونه هم سرته رسېدلي دي، او موږ منتظر یو هر وخت شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون فیصله په رسمي بڼه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورسیږي. د هغه وروسته به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټوله هیواد کې د شکایتونو د رسېدګۍ د کمیسیون د فیصلې مطابق به شماري تفتیش پیل.
د انتخاباتو کمیسیون په داسې حال کې چې د شکایتونو خپلواک کمیسیون تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خپله وروستۍ پریکړه نه ده استولې، خو د انتخاباتو کمیسیون د تحلیل برخې خپل مقدماتي کارونه په دې برخه کې پیل کړي دي. د انتخاباتو کمیسیون مني چې دواړو کمیسیونونو کارونه په ځینو برخو کې شاته پاتې دي. بله فریبا جان،
ډېر زیاته مننه کوم خاطر پردیس. دوستانو و موردل چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون نن خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استوي. دواړه کمیسیونونه ولې خپل کارونه په خپل وخت نه ترسره کوي، او د نن ورځې پریکړه آیا په وخت؟ بیا هم زما همکار خاطر پردیس د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې ده، په ګډه به یې وورو.
دا ځل بیا هم خپلو د پریکړو په تطبیق کې ځان راوسته، او یوه ورځ خو باندې پریکړو څخه او د پایلو له شریکولو سره چې خلکو سره د کنفرانس کې شریک کړی اختلافات هم خپل منځ کې درلود، نو اندېښنې زیاتوي چې ولې بلاها دا پروسه دومره ځنډول کېږي او دوی د خپلو پریکړو په تطبیق کې پاتې راځي. نو که چېرته دوی ونه توانېږي نن خپله پریکړه روښانه ډول باندې څه باید وشي او کوم ځایونو کې د کمیسیون شریک کړي، نو دا به د پروسې لپاره خپله هم د تاخیر بحث کې یو مشکل وي، او هم به د ټکټونو لپاره نوې بهانې جوړې شي چې بیا سبا ته دا پروسه چرنګ زر تر زره باید هغه فیصلې تطبیق شي تر څو خلک له دغه جنجال نه خلاص دریځ د دغه ټاکنو په اړه باندې ولري.
رشید صاحب، څه فکر کوئ دغه ځنډ د دې ځنډ اصلي عوامل څه دي؟ ولې دغه ځنډ رامنځته شو؟ بالاخره دا د څه شي ښکارندوی کوي؟
کوم ورځ چې د شکایت کمیسیون په کانفرانس کې تفصیل کړي خلکو سره صحیح کړل دوی چې ځي سبا ته راځي، هر یو بیا د اختلاف لپاره یو ټکی پیدا کړی وو چې پرېکړه کړي شریکانو خپله پرېکړه سره کړي دي، او یوه ورځ وروسته بیا هم راځي سره وایي چې وره موږ اشتباه کړی او په دوی کې اشتباه شوې ده. نو یوه ورځ دوی په خپل اختلافات کې تقریبا تېره کړه. اصلي دلیل دا ده چې د تخنیکي اړخ نه کره کړه دغه پروسه بې سیاسي اړخ پیدا کېږي، او فلمدل چې کمیشنران په دې پوه شي چې خلک دغه موضوع سره ډېر اساس دي.
یعنی څه فکر کوي که دغه وضعیت په همدغه ډول باندې روان وي راتلونکي ته، یا هغه مشخصه نیوه نتیجه چې افغانانو ته وړاندې شي هغې ته څومره هیله مندي شته؟ ده
زه هیله مند یم چې زموږ مسؤلین د دواړو کمیسیونو په دې پوه وي چې افغانستان دغه ټاکنو اصل هم کېدای شي ډېر متضرره شي، او هم کېدای شي چې ښه وضعیت وکړي شي. دلته د خلکو رایې شته چې دوی هغه ته باید درناوی وشي. اساسان دغه نه ب تاسې دغه پروسه یا سړي قوي کړو یا د چا په فرمایش باندې کته پورته کړو. زرته زره باید دغه پروسه پای ته ورسېږي. تخنیکي اړخ یې باید قوي شي، شفافیت رامنځته شي، بنه خاصه دوی په نظر شکل مخته لاړ شي، هماغه ده چې دا پروسه بیا چمتو ډېر هغه کړکېچن حالات کې ده او اساس پړاو کې ده. د بل سیاسي لپاره لاره مسایلې هغوی بیا پرېکړه کوي، نه تخنیکي بحث لکه 2014 کال غوندې.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا جریوي مشر یوسف رشیدو.
ازادي راډیو لوونه تروو
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تروو بجو پرمنځنۍ صفات غلس اشپژنوي او د ایف ام پر سره شهر 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي او ریدلای سي. اوس په ورسو د کابل چاپ ورځ پانو ته چې نن یې د نور مسایلو ترڅنګ په د افغانستان د جګړې او سولې په اړه لیکنه او تبصره کړې ده. رحمت الله افغان د ورځ پانو ته کتنه کړې ده.
ویساو رسپانې په خپل سر مقاله کې له چارواکو پوښتنه کړې افغانان به څومره نور کلونه جنازو ته اوږې ورکوي. وړاندې په سر مقاله کې د افغانستان د بشري حقونو هغه کلنی راپور ته اشاره شوې چې په تیر میلادي کال کې په جګړو کې شاوخوا 1000 عامو افغانانو ته مرګ ژوبل وخت ده. د لیکوال په باور که د دې جګړې د زیانونو او مصیبتونو ټول اړخونه له بشري زیانونو تر معنوي او مادي نورو زیانونو پورې وارزول سي، بشپړه معنا یې د ولس تدریجي وژل دي. سر مقاله کې یادونه سوې سوله افغان ولس ته د ژوند، ابرو او بقا په معنا ده، او د دې لعنتي جګړې دوام د مرګ، بې پتی او ذلت نه پرته بل هیڅ نوم نه لري. د سر مقالې په پای کې راغلي هغه څوک چې سوله ځنډوي او سوله د خپلواک او امتیاز سره غوټه کوي، د جګړې د دوام او د هغو ټولو بدمرغیو پایلو پله به یې پر اوږو وي. د دنیا ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی یوازې افغانان کولای سي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د افغانستان او امریکا خلک د افغانستان د جګړې ختمول غواړي، هغه جګړه چې د امریکا له 60 کلونو حضور سره سره اوس هم په شدت روانه ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې امریکا په افغانستان کې د دوی یعنی امریکایي چارواکو په وینا د تروریزم پر ضد جګړه مخې ته وړي او طالبان بیا له افغانستانه د امریکا وتلو لپاره جګړه کوي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي د دې لپاره چې روانه جګړه ختمه سي، په افغانستان کې انسان وژنه پای ته ورسیږي، نو لازمه ده چې د جګړې ښکېلې خواوې د سولې خبرو ته کښېني، چې د لیکوال په باور افغانان د جګړې د ختمېدو وړتیا لري. انیس دولتی ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي افغان امنیتي ځواکونه د هیواد ساتونکي دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ کانګرس ته په وینا کې یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو په وتلو ټینګار کړی. په سر مقاله کې راغلي له 2014 کال راوروسته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هیواد امنیت ساتلی او په هغه وخت کې افغان ځواکونو ته د دغې دندې د سپارلو په اړه بېلابېلې څرګندونې کېدې، خو دوی خپله وړتیا ثابته کړه. د سر مقالې په پای کې راغلي دا چې جګړه ورځ تر بلې پیچلې او پراخیږي، نو اړتیا ده چې افغان ځواکونه په پرمختللیو هوایي او دفاعي وسلو مجهز سي څو له خپلې خاورې دفاع وکړي.
اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. په چین کې خلک په کمونیست ګوند په قهر دي چې له هغه ډاکټر سره یې بد چلند کړی چې د کورونا ویروس د خپرېدو خبرداری ورکړی و. په چین کې په دې ویروسو د اخته شویو کسانو او دغه راز مړو شمېر مخ په ډېرېدو دی. زما همکار عصمت څاروان دا موضوع تعقیب کړې ده، دا اوس راسره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، خبرونې ته شرح کړئ. په دې اړه وروستي معلومات څه دي که له اورېدونکو سره شریک کړئ.
ډېره زیاته مننه فریبا جانې. چین نن سهار اعلان وکړ چې په دې هېواد کې د کورونا په ویروسو تر اوسه پورې 22 تنه مړه شوي دي او 4,15,46 نور په دې ویروس اخته شوي دي. خلک اوس په کمونیست ګوند پوقار دي. په پیکینګ کې د امریکا سفارت نن وویل چې یو امریکایي د چین په ووهان ښار کې د کورونا په ویروس مړ شوی دی. ویل شوي دي چې د دغه امریکایي عمر 60 کاله و. همداراز جاپان ویلي چې یو تبعی چې په دې ویروس اخته و مړ شوی دی. تصادفا د دې جاپاني عمر هم 60 کاله ښودل شوی دی. جاپان پرون ویلي و چې په ستره قرنطین کړې بیړۍ کې تر اوسه پورې 16 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي. په جاپاني بیړۍ کې په کورونا ویروس د 16 تنو د اخته کېدو له تایید مخکې بیړۍ چې 3,200 تنه پکې سپارول توکیو ته نږدې د یوکوهاما بندر ته ورسول شوه. د جاپان صدراعظم شینزو ابي ویلي دي چې په بل ډول لوی بیړۍ یا کروز کې به هیڅ بهرنی پرې نشتي. دا بیری د چین له هانګ کانګ څخه د جاپان اوکیناوا ته روانه ده. لږ تر لږه څلور نورې بیړۍ چې دوی د نورو هیوادونو او دوی جاپاني دي د شمال له لوري د جاپان خوا ته روانې دي. دې ناروغۍ چې لومړی د چین په اوهان ښار کې خپره شوه په درسته نړۍ کې خلک اندېښمن کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د تازه راپور له مخې اوس په وویشت هیوادونو کې درې سوه شل تنه په دې ویروس اخته دي، یا لږ تر لږه تر اوسه همدومره کسان په وویشت هیوادونو کې تشخیص شوي چې د کورونا په ویروس اخته دي.
بله، تاسو په پیل کې وویل چې په چین کې خلک کمونست ګوند ته په غوسه شوي دي، نو دا مو ونه ویل چې د خلکو د غوسې دلیل څه دی؟ ولې؟
بله، مننه. خلک په دې په قار دي چې کمونست ګوند له هغه ډاکټر سره ښه برخورد ونه کړ او وی ګواښه چې په لومړي سر کې د دې ویروسو د خطر پاره خبرداری ورکړی وو. دوی وایي چې که د دغه ډاکټر خبرداری جدي ګڼل شوی وای شاید ناروغي دومره نه وای خپره شوې. هغه د دسمبر په میاشت کې خبرداری ورکړی وو چې د هوبی ولایت په اوهان کې دا ویروس پیدا شوی دی. دا ډاکټر په خپله هم په همدې ویروس ومړ. هوبی ولایت چې ووهان یې مرکز دی قرنطین شوی، لارې بندې کړی شوي، ښوونځي و هر څه پکې بند دي، او دا ویروس له همدغه ځای نه پیل شو د چین نورو برخو ته او د نړۍ نورو هیوادونو ته یې سرایت وکړ. د چین په نورو برخو کې هم د البته د هوبی ولایت په شان نه، خو تر یوه حده پورې محدودیتونه وضع شوي دي چې ناروغي زیاته خپره نه شي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم اسمت سرون.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو، تاسو کولی سئ زموږ خبرونه په تکرار باندې بیا هم د ازادي رادیو پر ویب سایت بیا واوري او خبرونو راپورونه مو ولولي په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس بل رحمت افغان څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان بانک په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د نرخونو ثابت ساتلو لپاره نن دیرش میلیونه ډالر لیلام کړل. د افغانستان بانک ویان شریف الله شګیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه لیلام نه یې هدف د ملي پروژو د پلي کېدو لپاره په بانکونو کې د افغانیو زیرمه کول او د بیو کنټرول دی. ښاغلی شګیوال زیاته کړه دا چې پراختیا او مالیاتي پروګرامونه په ښه توګه پلي سي، نو حکومت له بازارونو څخه یو اندازه افغانۍ راټولوي تر څو لنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه پرې بشپړ کړي. د نوموړي په خبره د افغانستان بانک بهرني اسعار هر وخت د اړتیا پر مهال لیلاموي. د هرات ولایت یو شمېر پانګوال په صنعتي پارکونو کې د زیربنا او ځمکو له لوړېدو شکایت کوي. د هرات ولایت د صنعت او قانونو خونې رئیس حمدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال په صنعتي پارکونو کې د یو جریب ځمکې بیه 15 افغانۍ وه، خو اوس یې بیه 10,000 افغانۍ نور هم لوړه سوې ده.
قیمت بسیار ناعادلانه هست، قیمت بسیار بالا هست و در حقیقت انگیزی توسعه سرمایه گذاری در سرمایه گذارا
خغل خادم زیاتوی په دې کار سره په دغه ولایت کې پانګونې ته د پانګوالو لیوالتیا کمه سوې ده. د خغل خادم په وینا دغه پانګوالو غوښتل چې د خوراکي توکو، ساختماني محصولاتو، د موټرو د پرزو، د مرمرو ډبرو د پروسس، د فلزاتو د ولي کېدلو او کرنیزو محصولاتو د تولیداتو په برخه کې پانګونه وکړي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنوب بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ نوي پوله، یو اروپایي یورو څلور اتیا افغانۍ دېرش پوله، یو سترلنګ پوند اته نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال دېرش افغانۍ پنځه پوله، زر ایراني تومان پنځه افغانۍ پنځه اویا پوله، زر هندي روپۍ یو زر نوي افغانۍ او زر پاکستاني کلداري څلور سوه دوه نوي افغانۍ.
اوس هم ورځو خوست ولایت ته. د خوست ولایت والی محمد حلیم فدایی په هغه ولایت کې د یو امریکایي وګړي د بدرکه کېدو خبر رد کړ. ښاغلی فدایی وویل چې هغه له کابله بدرکه سوی دی او لا نه د څرګنده چې خپل ورک سوی که چا تښتولی دی، خو امریکایي چارواکو مخکې یو شمېر غربي رسنیو ته ویلي وو چې یو امریکایي وګړی په افغانستان کې له وسله والو طالبانو سره یوې تړلې ډلې تښتولی دی. یو امریکایي چارواکي اسوشیتد پرس خبري اژانس ته پرون د فبروري پر اوومه ویلي چې په واشنگټن کې پر دې مسله کار کېږي. اسوشیتد پرس خبري اژانس ته دا معلومات داسې یو چارواکي ورکړي چې د خپل رسمي مسؤلیت له کبله یې باید خپل هویت پټ ساتلی وای. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
په افغانستان کې د تشتول سوی امریکایي وګړي نوم مارک فریډریک شودل سوی او دا چې د امریکا د ایلینوی ایالت دی. د اسوسیټډ پرس په حواله دا لنه د څرګنده چې هغه په افغانستان کې د یو کال افغانستانه بل ځای ته لیږدول سوی دی. نیوزویک مجلې چې تېره اونۍ په دې اړه تر ټولو مخکې خبر ورکړ ویلي چې هغه په خوست کې د شهقاني شبکې وسلوالو تښتولی دی. په خوست کې د رپورټونو په حواله اکثر د حقاني شبکه فعالیت لري. خو د خوست والي حلیم فدایي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې داسې خبره نه ده. حلیم فدایي وویل دا وګړی له کابله ورک شوی دی.
امریکایی زمونږ چې کوم لمړنی معلومات دی له کابل نه ورک شوی دی او په دې اړه باندې زمونږ داخلي او خارجي امنیتي او کشفي ارګانونه څېړنه کوي تر څو د دې پیښې هغه نویت څرګند کړي چې دا په خپله ورک شوی، اختطاف شوی، که اختطاف شوی وي، کومې ډلې وړی، چا وړی، دا ټول هغه څه دي چې دي څېړنې په نتیجه کې به معلومېږي.
نیوزویک څرګنده کړې وه چې بېدرکه شوی امریکایي وګړی د امریکا د سمندري ځواکونو یو مخکنی منصبدار دی او اوسمهال یې د امریکا په یوه قراردادي شرکت کې کار کاوه. اسوسیټډ پرس لیکلي چې دا مسله اوس د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې هغه ځانګړې برخه څېړي چې د برمته شوو امریکایي وګړو د خلاصون پر لارو چارو کار کوي. دا ځانګړې اداره د امریکا د مخکني جمهور رئیس باراک اوباما په حکومت کې جوړه شوې وه. کوم امریکایي چارواکي چې د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط له اسوسیټډ پرس سره خبرې کړې ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر اداره او د امریکا د استخباراتو پر فدرالي اداره اف بی آی بشپړ باور لري او یقین لري چې په دې اړه د نیوزویک راپور سم دی. وسوالو طالبانو اسوسیټډ پرس او یو شمېر نورو غربي رسنیو ته ویلي چې په اړه یې هیڅ ډول معلومات نه لري. د امریکا خارجه وزارت هم دومره ویلي چې داسې راپورونه ورسېدلي او نور تبصره یې نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا حکومت له طالبانو سره د سولې د موافقې په اړه په خبرو لګیا دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
جواب. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو لکچی مخکی موارد ترشن آسمان لاندی پروگرام هر شنبه خبری جیب ده نن روزی پا خبروانه که چه هم دو ساعتون دی خبروانه تا زنگری سوی دی پا لمری ساعت که با افغانستان که ده شهیدان و معلولین و چارو تا او پا دو هم ساعت که ده انتخابات و پر چارو بندی جغیجو تاسم کولیسی چی زنگوهی وست با ستاس راقل پیغامون وارو.
تاسو لا پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه اسد الله خبره کوم. پیغام دادی باید د زموږ د کندهار د ولایت تاسو رپورت وکړئ. مزواري دي په ټکسیانو کې د ترافیک راي سر باید د وطن د غسي د غوټي چې د بکاسه د مختصې کې نکښنی دا چې په ځاد سر انسانان سره تختای کې چې ورته چاته چې په مختصې کې دوه د مختصې کې چې نه دي خل خلک ورته په ځاد دا مې رپورت راپورته کړی چې خلک د بلته په کندهار کې خلک د ټکسیانو ولا سره په ځاد دي دا د ریپورت څخه موږ ډیره مننه کوم چې راپورته کړم. دا نه پیغام در ورکوي چارواکو پر ورته. السلام علیکم.
لا جی سلام دی زازای و اریو بلسوالی نه خبری کوم. امون بو دقی بلسوالی که ردوی میشتی که که دی مکتبیان و تذکری نیشتا دورو مکتبیان و تایی دی که تذکری ارتی تذکری دی تا جوڑه و تذکری نو ترتی ردوی میشتی که که مکتبیان و تا منتظیر دی تذکری نرتی دی لونپورو چرواکو نمو خواهش دا چو زازای و اریو بلسوالی تا دی ماشومانو دی پورا دی تذکری ضرور نه ضرور راشی و سلام پی اخترام.
زخلی نظر خبری کم لوگر ولایت ده محمد آغی و لسوالی یه نمانگه پا محمد آغی و لسوالی یه اصل ده تو بدی پسیمه که دوم رواه و رسوی ده شهاری بندی دی او منگه مریضان و داکتران و تنسو رسوی روختن تنسو رتوی پا دیهیله زی منگه چارواکی داغا گواری و منگه تلار اخلاسی که پا دیهیله زی ما پیغم نشر که نمانگه در تا مریضان دی مړی را رسوی شو جای ته نه مریضان جای ته رسوی شو په دې هیله چې موږ د لارې خلاص کړو د لوګار ولایت محمد اغین سوالی توبګی تسلیمه کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو لکه چې وام اوریدل ستاسو پیغام ستاسو نظر څرګندوي د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. موږ ستاسو پیغامونه هر ورځ اخلو او د بیلابیلو خبرونو لالارې د اړوندو مسؤلینو پورې رسوو. که بیا هم تاسو په خپلو سیمو کې ستونزې ونې کولی سئ چې زموږ سره یې شریکې کړئ.